آزادی باشید.
السلام علیکم. پاپنسان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. نن د اکشن بی ورځ ده. د لړم یا عقرب میاشتې 15 د نومبر 6 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د دې سازمان په خبره ګوزڼ یا پولیو د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف سوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان سوي وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل سوي چې ګوزڼ پکې ختم سوی نه دی. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د اقلیم په اړه بیړني عمومي اقدام ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه نن په یوه اعلامیه کې ویلي افغانان د اقلیم د ویجاړوونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي. ملګرو ملتونو افغانستان شپږم هغه هیواد بللی چې له اقلیمي ګواښونو اغیزمن سوی دی. دا اعلامیه داسې مهال خپره سوې چې نن په مصر کې د اقلیمي بدلون په اړه کنفرانس پیلېږي چې د نومبر 13 دوام کوي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل سوي افغانستان لا د مخه له پرله پسې طبیعي ناورینونو سره مخامخ دی چې د خلکو ژوند، معیشت، کورونو او زیربناوو ته یې زیان اړولی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوه ډله وایي د سوریې حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندي برید کړی چې له جګړې تښتېدلې کورنۍ پکې دیروي او په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي. پیښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوي ده او تر لسو زیات کسان یې ټپیان کړي دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ګڼل سوي چې ترکیې او روسیې ورباندې د 2020 کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او له مخې په ادلب ولایت د روسیې په ملاتړ پالیسي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کېږي. د مرام په نوم کم چې نن ورباندې حمله سوې د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین پوځي قومندانۍ وایي چې د روسیې یرغلګرو ځواکونو د اوکراین د ختیځ پر ملکي اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل څه باندې 8 میاشتې تیرې سوي دي. د اوکراین وسلولو ځواکونو د لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د 14 ښارګوټو په اطرافو کې د روسیې حملې شنډې کړې دي. په ټوله کې د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځ او جنوب ختیځ کې پر 15 ښارګیو حملې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي چې هیواد یې نوي اراده T-72 ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین سوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې قبله د هالند، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه له تله مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ ورته برابر کړی دی. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسلوال ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخت اړتیا لري. د امریکا دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي اراده ټانکونه ورکول کېږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالي ملاتړ نوي کېږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. او په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان سوي وي. په لومړۍ مسابقه کې هالند وتوانید جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان د بنګلاديش لوبه وګټله او هند وتوانید زمبابوې ته ماتې ورکړي. په لومړي ګروپ کې نیوزیلند او انګلستان او په دویم ګروپ کې هند او پاکستان نیمه پای لوبې ته وتلې دي. افغانستان په دې جام کې خپل وروستۍ لوبه د تیرې جمعې په ورځ کوربه هیواد استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره یې مخه ښه وکړه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان پر اندېښنه تفصیل اورئ چې وایي د امریکا او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې هم پولیو کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو.
په افغانستان کې اوس د پولیو واکسین د هیواد په ټولو برخو کې تطبیق کیږي. یو ډېر لوی پرمختګ دی.
د پاسپورت ځینې غوښتونکي وایي د یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم د پاسپورټونو د ویش بهیر نه دی پیل شوی.
افغانستان به هر روز د کار خاطر تمامات ریاست پاسپورت امارت اسلامی پاسپورت کردی او معلومه نده چه سبب پیدا شی دیره مشکلات دیر دیو.
سرشکل د کانکور په لسو لوړو نمرو لرونکو کې یوه نجلۍ هم نه تر سترګو کېږي. دې مسئلې اندېښنې پارولي. اوري چې غزنی کې د هیواد د 14 ولایتونو ترمنځ د قوت الرمی لوبې د غوراوي سیالۍ پیل شوي.
سومین دور مسابقات انتخابی
د دریم دور غوراویز پړاو د ملي ټیم لپاره د قوتل رانی سیالی پیل شوی. په دغه سیالی کې له 14 ولایتونو څخه تر سلو زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی.
د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان لوبو ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کوو.
پیټرسبورګ باندې داسې توکو اوسېږي چې دا چې سلیکشن کمیټه داسې توکو چې وټاکي دا غوښته تجربه ولري.
په اوکراین کې بیا د امنه یو راپورونه ورکول شوی. د خبرونې په دویمه نیمه کې د ورکو اجزانو پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پروګرام د راپورونو برخې ته ورزو. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د ګوزان یو پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا بولی. د دې سازمان په وینا ګوزان یو پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د پولیو پیښې پکې ثبتېږي. بلخو د طالبانو روغتیا وزارت وایي د پولیو خلاف په ورستي کمپاین کې په 28 ولایتونو کې 6 میلیونه ماشومان واکسین سیوی دي. دا هم په ډیره تفصیل
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پولیو په وړاندې افغانستان کې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د سازمان د خبره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د پولیو نښې د امریکا متحده ایالاتو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې هم بیا لیدل شوي چې مخکې له پولیو څخه پاک اعلان شوي وو. له پولیو څخه په پاکو اعلان شوي هیوادونو کې د دې وایروس ته بیا را پیدا کېدو اندېښنې داسې مهال ډېریږي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د پولیو پیښې پکې شته. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت وایي د اکتوبر په میاشت کې د پولیو خلاف واکسین کې 6 میلیونه ماشومان واکسین کړي او دوی په پام کې لري چې د پولیو خلاف کمپاینونو ته دوام ورکړي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دروستیو کې د اکتوبر په میاشت کې حکومت د پولیو وزارت د واکسین کمپاین ترسره شوې. په یاد کمپاین کې زمونږ تقریبا 22 ولایتونه چې سلسلور نیول ولسوالۍ په بر کې نیولې. زمونږ هدف وو چې په هغه کې د 6 میلیونه په اندازه باندې ماشومان ته واکسین تطبیق شو.
ښاغلی زمان که څه هم ځانګړي نیټه دا نکړه خو وی ویل چې ډیر ژر به د پولیو خلاف بل کمپاین په هغو سیمو کې پیل کړي چې پاتې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د پولیو خلاف مبارزه کې ونډه اخلي او روغتیايي مسؤلان له خلکو غواړي چې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي چې تر دې مخکې د دې ډلې وسلوال په دې تورن وو چې په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر څنګ یې په ځینو سیمو کې د دې کمپاین د عملي کېدو اجازه نه ورکوله. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وچی صندوق یا یونیسف مسؤلان وایي پخوا د نامنیو له امله هر کال 4 میلیونه ماشومان له واکسین څخه پاتې کېدل، خو اوس چې په ډېرو سیمو کې جګړه نشته د پولیو واکسین د افغانستان ډېرو سیمو ته رسول کېږي. د دغه پروګرام د رسنیو برخې مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل لا هم نورو اقداماتو او امکاناتو ته اړتیا ده چې پولیو په افغانستان کې په بشپړ ډول له منځه لاړه شي.
په افغانستان کې اوس د پولیو واکسین د هیواد په ټولو برخو کې تطبیقیږي. یو ډېر لوی پرمختګ دی ځکه په تېرو کلونو کې که موږ وګورو ډېری داسې سیمې وې چې هلته به موږ کمپاین نه سوی تطبیقولی او په هغو سیمو کې د کار کولو اجازه نه وه. نو هلته به تقریبا 3 میلیونه 4 میلیونه پورې ماشومان په هر کمپاین کې پاتې کېدل. داسې په افغانستان د پولیو مافیا ته ډېر نږدې شوی دی. نو دا هڅې باید لا ګړندۍ شي.
د یونیسف د معلوماتو له مخې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک نه دي. په افغانستان کې په 2020 کال کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو تیر کال یعنی په 2021 کې دا شمېره 4 ته راکته شوه او په 2022 کال کې یوازې 2 پیښې ثبت شوې دي. پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو لامل ګرځي. دا ناروغي د ناپاکه خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي د یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر نه دی پیل شوی. دوی وایي چې پاسپورت ته سخته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې دا پروسه بیرته پیل کړي. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په دې اړه څه نه وایي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
فریده د کابل ښار اوسېدونکې ده، وایي د خپل پلار د درملنې لپاره پاسپورت ته بیړنۍ اړتیا لري. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي. فریدي ازادي راډیو ته وویل
زما پلار زیات ناروغه دی. پاکستانی ډاکټرانو راته ویلي چې په کال کې به یې درې ځلې پاکستان ته راولي، خو کله مې چې غوښتل خپل پاسپورتونه تمدید کړو پروسه ودرول شوه. غوښتنه کوم چې ژر تر ژره د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیل شي.
مجید هم د کابل ښار اوسیدونکی دی. دی بیا د ناسم روزګار له امله غواړي له هېواده ووځي او پاسپورت ته اړتیا لري. مجید ازادي راډیو ته وویل
خراب دی زد اقتصادی بوران سره مخامخه من هیچ کار و بار و دستی وزگار نشته پا کابل که وارم چه از افغانستان نه به هر روزم دی کار بخاطر دم ریاست پاسپورت امارت اسلامی پاسپورت کاری کرده دی او معلوم ندر چه سبب به اجراشی دیر مشکلات می دیر دی
دا پاسپورت دا غوښتون که دا طالبان له حکومت غواړي چه د پاسپورټونو د ویش درېدلې لړۍ بیرته پیل کړي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورټ ریاست بیان نورالله پتمن نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې برخه کې له خبرو ډډه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورټ ریاست میاشت وړاندې په یوې خبرپاڼه کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ یې درولي. په دغه خبرپاڼه کې دوی د یاد بهیر د درېدو لامل تخنیکي ستونزې یادې کړې وې او د پاسپورټ له غوښتونکو یې غوښتي وو چې تر بلې خبرتیا پورې په تمه پاتې شي. د دې ریاست لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په ورځني ډول له 4000 نه تر 5000 پورې د پاسپورټونو د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونو ورسره نور تخنیکي وسایل ورځ تر بلې خپله وړتیا له لاسه ورکوي. وروسته له هغې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي، تر اوسه پورې د پاسپورټونو د ویش لړۍ په مرکزو ولایتونو کې څو ځلې درول شوې ده چې خلک له امله شکایت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسل کې چې په تیرو دوو کلونو کې نجونې د افغانستان د کانکور اول نمرګانې وې، ساش کال د کانکور په لسو لوړو نمرو لرونکي کې یوه نجلۍ هم نه تر سترګو کېږي. د ښځو د حقونو فعالانې او د کانکور ګډونوالي وایي چې په تېرو کال کې د طالبانو لخوا وضع سوي محدودیتونه او د ښوونځیو تړل د دې سبب سوي چې زده کوونکي له رواني اړخه وځپل سي او دوی کانکور ته هغسې چمتووالی چې په کار ده ونه لري. دا هم په دې اړه راپور.
د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د شنبې په ورځ د کانکور پایلې اعلان کړې چې په لسو لوړو نمرو درلودونکو کې یوه نجلۍ هم نه وه. په داسې حال کې چې په تېرو دوه کلونو کې دوه نجونو شمسی علیزاده او سلګۍ باران د کانکور تر ټولو لوړې نمرې خپلې کړې وې. دا چې سږ کال د کانکور په لسو لوړو نمرو لرونکو کې یوه نجلۍ هم نه وه، لاملونه یې بېلابېل ښودل کېږي. د کانکور ګډونواله نایله عزیزي چې د ننګرهار کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بریالۍ شوې وایي دا چې ښوونځي تړل شوي وو او نجونو د دولسم ټولګي له لوستلو پرته ارتقا او پازمینه کې ګډون وکړ ځکه د کانکور د مخکخانو په لیست کې نه وي.
ما خپل هیڅ ونه شو کولای چې دولسم ټولګي ولولم او زما کومې ټولګي والې سوي هغه هم ونه شو کولای چې دولسم ټولګي ولولي. خی دغه ستر لامل و چې په کانکور کې هغه سوالونه سي له دولسم ټولګي څخه راغلي ولوم څخه پاتې سو او ونه شو کولای چې په لاس به ترونه کې ځانونه راولو.
د کانکور یو بل ګډونواله صدیقه وای د ښوونځي تړلو په ذهني ډول دومره ځپلې او بیا انګیزه کړې و چې د کانکور لپاره لازم تیاری ونه کړ.
موږ روحیه به خراب او کله چې موږ مکتب ته کتل سي مکتب جل کې نه پرې دي پانتون نه وسنګ پرې دي بیا موږ کوشش وکړو خو نه سو. طالبان هم ډېر لګې رښتیم غ ته پرېږي محدود پانتون نه وو او موږ ونه سو کړای سي کامیاب وسو.
د خزو د حقونو فعال زرقا یفتلی د کانکور په لاس لوړ نمرو لرونکو کې د جنونو نه راتګ د خوشنۍ خبره بولی. نو موړې د لایل د طالبانو لخوا وځ شوی محدودیتونه بولی چې جنونی بیا انګیزه کړي او د درس ویلو روحیه اخیسته ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
خب یکی از عوامل امام
یو لامل د طالبانو لخوا له ښځو سره تاوتریخوالی او د هغوی حقونه ترې اخیستل دي. له بده مرغه طالبان ورځ تر بلې په نجونو او ښځو محدودیتونه او فشارونه ډېروي. دا پر نجونو تاثیر کوي او له هغوی د زده کړې دوام انګیزه اخلي.
اغلی یفتلی زیاتوي که د نجونو ښوونځي همداسې تړلې پاتې شي او پر ښځو د طالبانو محدودیتونه دوام وکړي، په راتلونکي کې به نجونې په کانکور ازموینه کې ګډون ونه شي کولی. سکل په کانکور ازموینه کې 1,6013 تنو ګډون کړی وو چې د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې 15% نجونې وې. که څه هم سکل په لسو لوړو نمرو لرونکو کې نجونې نه وې، خو د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته وویل چې د الهام په نوم د هرات ولایت یوې زده کوونکې په نجونو کې تر ټولو لوړې 340 نمرې اخیستې دي چې د هرات پوهنتون د معالجوي طب پوهنځي ته کامیابه شوې ده. هغه نجونې چې تېر کال یې 12 ټولګۍ نه ولوست درسته ارتقا ورکل شوه او په کانکور کې ګډون وکړ. خو د ښوونځي او هغه زده کوونکي چې لای درسي بهیر پوره شوی نه دی وایي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې چې له یو کال زیاته موده پرې اوړي د نجونو ښوونځي تړلي او په کور دننه او بهر د پراخو غبرګونونو سره سره یې تر اوسه د بیرته پرانیستلو په برخه کې اقدام نه دی کړی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله مسله. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د اوکراین حکومت له روسیې سره خبرو ته هڅوي. په داسل کې چې د جګړې د سوله ییز حل خبرې کیږي وایي چې د شوروي اتحاد د مهال نوي ټانکونه چې امریکا او هالند ترمیم کړي او زیاتونې پکې کړي د چک جمهوریت لخوا ورسپارل کیږي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ولسمشر جو بایدن اداره د اوکراین مشران تشویقوي چې له روسیې سره خبرو اترو ته تیاری ونیسي. روټرز خبري اژانس د واشنگټن پوسټ ورسپانې د راپور له مخې ویلي چې له اوکراین څخه غوښتل شوی چې په عمومي ډول له روسیې سره په خبرو کې خپل ګډون رد نه کړي مګر دا چې ولادیمیر پوتین له واک لري شي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا تر اوسه پورې د واشنگټن پوسټ د راپور د تایید یا رد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی ویلی چې کرملین د جګړې شدت ورکولو ته دوام ورکوي. کرملین حتی پر اوکراین د هر اړخیز جنگ تر پیلولو مخکې له اوکراین سره جدي خبرو ته لیوالتیا نه شوده. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې هیواد ته باید د روسیې پر ضد د جګړې لپاره د شوروي په مهال ډیزاین شوي نیوي T-2 ټانکونه ورکړل شي. زیلینسکی پر خپل ټویټر پاڼه په دې خاطر مننه وکړه. ویل موږ د زړه له کومې د هالند د امریکا د متحدو ایالتونو او چک جمهوریت منندوی یو چې د T-2 ماډل نوي ټانکونه چې موږ ورته فوري اړتیا لرو مشتراکوي. د همداراز لیکلي چې د اوکراین پوځ مخ په وړاندې روان دی او دې وسطې ته یې اړتیا لرله. تر دې یو ورځ وړاندې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وویل چې د چک جمهوریت له لوري اوکراین ته نوي ټانکونه ورکول کیږي. د دغه وزارت په وینا دا ټانکونه د امریکا او هالند له لوري ترمیم او زیاتونې پکې شوې دي. د پینټاګون یو ویندوی وویل د دغو ټانکونو ځینې باید د دسمبر تر پایه اوکراین ته ورسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کرکټ بشل اوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو لړۍ له استرالیا څخه په ماتې سره پای ته ورسېده. تر لوبي وروسته لوبډل مشر محمد نبی استعفا وکړه او پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې غواړي لدی وروسته دی و عادي لوبغاړي په توګه کار وکړي. د سشکل شل اوریز نړیوال جام ته چې د کرکټ ډیر مینوال په تمه وو او ملي لوبډلې د شو لوبو هیله درلوده نه هیلي سوي دي. دا تفصیلي راپور پر همدې مسالې دی.
نو ټول غوسه چې د وازنیزم د کرکټ بورډ د کرکټ بورډ باید داسې توکو اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه
دا د کرکټ مینوال سید احمد د اورسکان اوسیدونکو دی. وایي د افغان ملي لوبډلې ناکامي دا نه ده چې خلوبنه کوي بلکې دا د کرکټ بورډ تیروتنه ده چې مناسب او با تجربه لوبغاړي په لوبډلې کې نه انتخابوي. هغه د کرکټ بورډ پر غوروي کمیټي غوسه دی.
نو ټول غوسه چې د وازنیز مو د کرکټ بورډ د کرکټ بورډ باید داسې توکو اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه داسې توکو وټاکي هغه تجربه ولري وسکه موږ توګه د کیر لوبته. نو په زیات کچه باندې د اکثره لوغړي داسې و چې هغه د دې لوبې کول ورچانه درلوده.
لکه د هارا د کرکټ یو بل مینوال کمال الدین چې د لوبې له پیل په ډیر شوق تعقیبولې وایي کڅ هم افغان ملي لوبډلې هڅه وکړه چې افغانانو ته بدی سخت شو ایتو کې خوشحالي راوړي خو بریالي نشول. کمال الدین هم د لوبډلې د پر لپسې ماتو پړه پر کرکټ بورډ اچوي. وای کرکټ بورډ دا سکرني در سره کوي چې د لوبغاړو روحي ورسره کمزوري کیږي.
تر ډیره فرې کوشش کوي په کرکټ بورډ کې هغه لاس وهنه چې کیږي هماغه د دوی روحي ډیره ځفلې ده. دغه تر څنګ د روانو حالاتو کشمکشونو په هیواد کې دغه بد وضعیت د خپل د لوبغاړو پر روحي باندې ډېر تاثیر کړی دی.
د خپل رسنۍ وو ډېرې کارکونکو هم نیوکه کوي چې افغاني لوبډلې له تمی خلاف لوبي وکړي. د خنفزل هډوال په نوم یو تن پر خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ په لوبغالي کې د هغې افغان نندارچی انځور خپور کړی چې د لوبې له بایللو وروسته ژاړي. د فیسبوک د کاروونکي لیکلي دا انځور دې د افغانستان په غرونو، غونډیو او دیوالونو رسم شي. هغه لیکلي چې له لرې د اوښکو قدردانی کوي. د پرونۍ لوبې له پای ته رسېدو څو شېبې وروسته لوبډل مشر محمد نبی ساحل پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل نړیوال جام زموږ لپاره هم پای ته ورسېد. پوهیږي چې د هیوادوالو د تمې سره برابرې لوبې ونه کړې او زیاته کړې ده، ستاسو ټولو په څېر زه او ټوله لوبډله هم خفه او غمجن یو. اغلی نبی د کرکټ بورډ د غوراوی له بورډ سره د اختلاف یادونه کړې ویلې دي. په نړیوالو سیالیو کې د ورلد لوبډلې پاړه د ده او د کرکټ بورډ د غوراوی کمیټې ترمنځ د نظر د یووالي د نشټوالي له کبله د لوبډلې انډول زیانمن شوی و. د کرکټ یو بل مینهوال د کندهار اوسیدونکی عثمان هم په نړیوال شلوریز جام کې د لوبو د بایللو پړه پر کرکټ بورډ اچوي.
هغه لوبغاړي چې هغه ډېره تجربه لري، سابقه لري، دوغی نظریات ته عدم توجه ده. شو مثال لوبډل مشر محمد نبی ده ولې چې هغه په دې وروستیو کې استعفا وکړله، علتیې همدغه و. ده وویل چې د کرکټ بورډ په داخل کې عدم اعتماد، د نظریات ترجیح یا اهمیت نه ورکول هغه څه و چې د استعفا وکړه.
د کرکټ بل مینهوال فرید احمد بیا د افغان لوبډلې ماتې په هغو لوبغاړو اچوي چې نور د لوبډلې لپاره د هغه خبره ګټور نه دي. هغه وایي په لوبو کې ځوانو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی.
پورې لوبغاړو لرو، نوي لوبغاړو لرو، چې هغو ته هېڅ چانس نه ورکول کېږي، د لوبولو چانس نه ورکول کېږي چې هغه ولوبېږي. پر ځای دغسې لوبغاړي لوبول کېږي، مثلا لکه حضرت الله ځاځی دي یا هم د هغه تر څنګ عظمت عمر ځای دي. دا هغه لوبغاړي دي یا یو شمېر داسې نور هغه لوبغاړي دي دا چې هغوی هېڅ د لوبېدو توان ورپکښې نهشته.
عبدالباسط مومند د کندوز اوسېدونکی دی. هغه وایي په نړیوال شلوریز جام کې افغان لوبغاړي د بیټنګ له ستونزې سره مخ و، او بل دا چې د استرالیا موسم هم زموږ لوبغاړو سره یاري ونه کړه، نو ځکه مو پرله پسې ماتې وخوړې.
سلیقایي انتخابونه و، بل موږ د بیټنګ مشکل لرو. د بیټنګ کې موږ سم لوبغاړی درته انتخاب کړی نه و. همدام یو ستونزه کېږي سه منګه نړیوال جام کې وبایل، خو بیا هم منګه دوه لوبې له باران له کبله موږ ته فرصت دې ورکوي نو شې چې منګه لوبه وکړو.
خو آیا د خلکو د غنیوه کې په کرکټ بورډ او پر غوراوي کمیټې پر ځای دي؟ د کرکټ د چارو پو او مبصر قسیم الله هلال راته په دې اړه داسې وویل.
ډېره نیوکه همدا ده چې ځینې لوبغاړي د فټنس ستونزې لري، هغه په لوبډله باندې بوج کېږي، او همدا ډول ځینې هغه لوبغاړي چې ښه نه دي ځلېدلي په لوبډله کې ورته ځای ورکول شوی ده، هغوی باندې نیوکې کېږي چې دغه لوبغاړي بیا په لوبډله کې وانچول شي. چې دا دواړه ښې نیوکې دي، او په دې نیوکو سره زموږ لوبډله لا ښه جوړېدای شي د راتلونکو سیالیو لپاره. نو کرکټ بورډ باید د خلکو نیوکو ته په ځواب کې د راتلونکو سترو سیالیو لپاره داسې لوبډله برابرې کړي چې تر دې ښه وځلېږي او دغه نیوکې بیا تکرار نه شي.
د کونړ اوسیدونکی حکیم ناصر بیا له کرکټ بورډ غواړي چې د لوبغاړو او کپټان په ټاکلو کې دقت وکړي.
کرکټ بورډ نه غوښتنه ده چې په آینده کې کوم کپتان ټاکي نو هغه ته د پوره صلاحیت ورکړل شي، او هغه لوبغاړي باید چې انتخاب شي چې هغه واقعا لوبه کولی شي.
په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبو پای ته رسېدو وروسته خلکو پر کرکټ نیوکه کوله چې دغو سیالیو ته یې پوره چمتو لوبډله او ښه لوبغاړي نه و ورلېږلي. خو آیا واقعا ستونزه همدا وه چې افغانستان پر لپسې مات شو؟ د کرکټ د چارو پوه مبصر قسیم الله هلال راته په دې اړه داسې وویل.
له نورو غټو کرکټ بورډونو سره د دوی ښې اړیکې نه لرل دي چې همیشه زموږ لوبډله په ډېر وخت کې فری وي. یو هغه ایونټس یا هغه سیالۍ چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري برابرېږي، په هغې کې افغانستان برخه اخلي، په هغې سیالیو کې لوبېږي. خو له هغې خواته افغانستان ځینو هیوادونو سره چې په کار د سیالۍ ترسره کړي هغوی سره سیالۍ نه لري، بالخصوص هغه سترو لوبډلو سره چې د نړۍ په سطحه غوره لوبډلې دي، هغوی سره موږ د سیالیو په جوړېدو باندې نه یو موافق شوي.
د غانی وکې مو د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره هم شریکه کړي، خو د دې راپور تر خپرې خبریدو پوری هغوی اسموک دغه پښتنه ته سواب رانه کړ. دا 2022 کال په شلوریز نړیوال جام کې افغان لوبډله په اول ګروپ کې د نیوزیلند، انګلند، آسترالیا، سریلانکا او ایرلند سره مخ وه چې ایرلند او نیوزیلند سره یې لوبې د باران له کبله لغو شوې او د پاتې دریو نورو لوبډلو څخه یې ماتې وخوړله. د افغانستان ملي لوبډله به د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې د سریلانکا سره د لوبې ډګر ته ښکته کېږي او په دې لړ کې به درې ورځنۍ لوبې وکړي. دا نو اوس د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پورې ده چې دې ورځنۍ لوبه ته څه ډول یو لوبډله انتخابوي.
بیا هم د سپورت لنړۍ، غزنی کې د هیواد د څوارلسو ولایتونو ترمنځ د قوت لرمی لوبې د غوراوي سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د قوت لرمی فدراسیون مسؤلان وایي چې په دې سیالۍ کې به څه باندې سل ورزشکاران ګډون کوي. دا لوبه له هغو نویو لوبو څخه ده چې د لومړي ځل لپاره په لبنان کې کشف او اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ له اتیا په زیاتو هیوادونو کې ترسره کیږي.
قوت الرمی
ورزشکاران را هر چی سریعتر
دا د هغې لوبې نوم دی چې درایم پړاو سیالۍ یې د تلي په 14 نیټه په غزنی کې پیل شوي. دغه سیالۍ د هیواد د 14 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ کیږي او څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د قوت الرمی فدراسیون مسؤلان وایي دغه سیالۍ په دې موخه پیل شوې چې په هیواد کې د دغه لوبې تکړه ورزشکاران ملي ټیم ته لاره پیدا کړي، د یاد ټیم غړیتوب ترلاسه کړي او بیا دغه ورزشکاران د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي. په افغانستان کې د قوت الرمی فدراسیون بنسټ ایښودونکی او رئیس علی شاه محمدی وایي په ولایتونو کې د دې سیالیو له پیلولو څخه یې مخه د ورزشکارانو هڅول دي چې دغه لوبه عام کړي او په هیواد کې ملي لوبډلې ته غوره څیرې ور وپیژندل سي.
سومین دور مسابقات انتخابی
د دریم دور غوراویز پړاو د ملي ټیم لپاره د قوت الرمی سیالۍ پیل شوې. په دغه سیالۍ کې له 14 ولایتونو څخه تر سلو زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی چې په 15 ورځو کې به ترسره شي.
په دغه سیالیو کې د غزنی ترڅنګ له کابل، میدان وردګ، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، کاپیسا، بلخ، زابل، هرات، فراه او کندهار ولایتونو څخه څه له پاسه سل تنو ورزشکارانو ګډون کړی. بلور ته بیا د قوت الرمی ورزشکاران په هیواد کې د دې ډول سیالیو په لاره چولو څخه خوشی شوي. له کابل څخه راغلی د یادې لوبې ورزشکار علی جان رضایی آزادۍ راډیو ته وویل دغه لوبه نوې افغانستان ته راغلې ده. نوموړی وایي دغه لوبې ته یې ښه تیاری نیولی دی چې ښه وځلیږي، د هیواد او نړۍ په کچه بریاوې خپلې کړي.
دو درې میاشتې کېږي چې د دغه لوبې لپاره مې تیاری نیولې. خوشحاله یم چې د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه سیالۍ ترسره کېږي. غواړم چې خپل بیرغ د لوبو له لارې په نړۍ کې وځلوم.
د قوت الرمی لوبه په افغانستان کې یو له هغو نویو لوبو څخه ده چې د لومړي ځل لپاره په لبنان کې کشف او اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ له اتیاو څخه په زیاتو هیوادونو کې کیږي او د قوت الرمی نړیوال فدراسیون غړیتوب لري.
ستاسو له پیغامونو
نوم می حکیم سالم احمد صالح ده، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د افغانستان د کرکټ ټیم مینوال یم. دغه ورلد کپ کې داسې لوبې افغانستان ټیم وکړي چې د خلکو د تمې او توقع خلاف وي. او بل لو یو دوه لوبې ډرا هم شولې. آی سی سی دا پیره ورلد کپ په داسې یو هیواد کې ترتیب کړی و چې هلته بارانونه وو. د افغانستان د دغه بارانونو د وجې دوه لوبې ډرا شولې او درې لوبې وکړې، درې وڼې وبیللې. نو کرکټ بورډ باندې کرکټ بورډ نه مغوښتنه ده چې پاینده کې کوم کپتان ټاکي نو هغه ته د پوره صلاحیت ورکړل شي او هغه لوبغاړي باید چې انتخاب شي چې هغه واقعا لوبه کولی شي.
محمد دی د کندوز اوسیدونکی یم. زه د کرکټ نه دومره د دې لوبډل نه ډېر ښایسته لوبه وکړله، ماشاءالله ښه لوبه وکړله. د دې په مقابل کې ښه لوبه وکړله. انشاءالله د بورډ قریبه بورډ مو نو خو هغې ته باخ نه ویل کېږي. نو تاسې د دې د کرکټ دپاره دغه لوبډل مشر چې دی دغه تبدیله شي، باید د دې په ځای چې یا نجیب الله زادران واچول شي یا ګوربز واچول شي، دغه دوو کې د یو انتخاب کې چې ښایسته لوبې نورې راتلونکي ته دی نور چانس ولري چې وی ګټي. خیر دا لوبه وی بلله مشکل نشته، مونږ او تاسې آینده لرو، راتلونکی لرو چې نور تکړه تکړه ځوانان دي پکې. دغه مثال نجیب زادران یا ګوربز چې دا تکړه ځوانان دي ښه لوبې کوي دغه د لوبډل مشر کې چې دې نه مونږ یو څه نتیجه واخلو. دا تقریبا درې څلور میاشتې مونږ انتظار و چې دا مسابقې ته چې مسابقې وشي او مونږ افغانان لږ ذره خوشحاله شو. بیا بالاخره دغه د لوبې راورسېدلې لوبې ښې لوبې وکړې ماشاءالله مونږ ته نور دغه دغونه کېږي. زمونږ وطن جنگ و جنجال په وطن کې ډیر تیر شو. بیا هم چې دی دغه نکې مونږ ته خوشاله است او خیر آینده ته دی د خپل لوبډل مشر دی تبدیل کې نور مشکل نشته.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونی مهم خبرونه یو ور بیا. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د دې سازمان په خبره ګوزن یا پولیو د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل شوي چې ګوزن پکې ختم شوی نه دی. ملګری ملتونو وای په افغانستان کې د اقلیم په اړه بیړنی عمومي اقدام ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه نن په ویلامیه کې ویلي افغانان د اقلیم د ویجاړونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي. ملګرو ملتونو افغانستان شپږم هغه هیواد بللی چې له اقلیمي ګواښونو اغیزمن شوی دی. دا اعلامیه داسې مهال خپره شوې چې نن په مصر کې د اقلیمي بدلون په اړه کنفرانس پیلېږي چې د نومبر تر 13 دوام کوي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي افغانستان لا دمخه له پرله پسې طبیعي ناورینونو سره مخامخ دی چې د خلکو ژوند، معیشت، کورونو او زیربناو ته یې زیان اړولی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوه ډله وایي د سوریې حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندي برید کړی چې له جګړې تښتیدلې کورنۍ پکې دیروي او په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. پیښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار شوې ده او تر لسو زیات کسان یې ټپیان کړي دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ګڼل شوې چې ترکیې او روسیې ورباندې د 2020 کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او له مخې پادلب ولایت کې د روسیې په ملاتړ فایل سوي عملیات پای ته ورسېدل. عدل په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چې نن ورباندې حمله شوې د عدلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین پوځي قمندانۍ وایي چې د روسیې یرغلګرو ځواکونو د اوکراین د ختیځ پر ملکي اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل څه باندې اته میاشتې تیرې سوي دي. د اوکراین وسله والو ځواکونو د لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د څوارلسو ښارګوټو په اطرافو کې د روسیې حملې شنډې کړي دي. په ټوله کې د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځ او جنوب ختیځ کې پر 15 ښارګیو حملې کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي چې هیواد یې نوي اراده T-2 ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین شوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کبله د هالند، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه له تله مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې ورته برابر کړی دی. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسله والو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي اراده ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالی ملاتړ نوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان ویلي چې د دغه ټانکونو یو برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. او په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان شوې وې. په لومړۍ مسابقه کې هالند وتوانید جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنگلاديش لوبه وګټله او هند وتوانید زیمبابوې ته ماتې ورکړي. په لومړي ګروپ کې نیوزیلند او انګلستان او په دویم ګروپ کې هند او پاکستان نیمه پای لوبې ته وتلې دي. افغانستان په دې جام کې خپل وروستۍ لوبه د تیرې جمعې په ورځ کوربه هیواد استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره یې مخه ښه وکړه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دورکوشو عزیزانو د خبرونه ګران دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیله می ومنه ستاسو د سوکالی او پر روغتیا په هیله درن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن چمتو کړي او تاسو ته وړاندې کوم. خوشحاله يم چې بیا هم ستاسو د خبرونه وخت رسیدلې او موږ نن بیا هم ستاسو هغه پیغامونه چې د خپلو ورکوسو دوستانو خپلوانو په باب او یا هم د ځینو کسانو د پیدا کېدو په هکله معلومات راکړی دي درته خبرو. قدرمنو اوریدونکو موږ په هر خبرونه کې ستاسو تر شلو زیات پیغامونه خبرو چې د هغه جملې څخه یو شمېر د ځینو پیدا شوو کسانو په باب وي او نور یې د ورکوسو عزیزانو پیغامونه وي او موږ تل دا امید لرو او دعا وکړو چې ستاسو ورکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا شي. نو که چیرې ستاسو کوم ورکسوي خپل او عزیز ستاسو سره اړیکه ونیسي او یا کوم بل څوک درته پیدا کړي نو لطفا دغه د خوشحالۍ خبر زموږ او اوریدونکو سره شریک کړئ. نو په دې هیله چې ستاسو د ورکوسو عزیزانو په پیدا کولو کې مو مرسته کړې وي د نن ورځې د خبرونې په سر کې به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د ځینو ورکوسو کسانو په باب معلومات راکوي.
سلامونه نیکه هیل احترامات روشن سه محترم تا ته کوم سو چوری ازادۍ ټولو ته خاص او ځانګړی سلام دا وخت په خیر. زه خالد ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ سه تاسو سره پیغام پریدم. روشن سه محترم ما یو کوچنی پیدا کړی دی چې شپږ کالو په عمر دی. نو د انساني او همدردۍ د مخې ما سره په دغه شمېره اړیکه ټینګه کوي 0 5 4 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
روشان صاحب زموږ کلیوالو یو الک فائدہ کړی دی. احمد الله نه میږي نوم یادوي او وایي زه د زابل ولایت یم. فیسبوک پیژنې؟ زه ورته شمارې وایم او واټساپ کې هم ورته تصویر رالېږم. اریبه شماره درته وایم: 0 6 5 6 4 6 5 6 5 6 5. او افغان شماره هم درته وایم: بیسیم شماره 0 6 5 6 5 6 5 6 5. او د امتحان شماره تکرار د توایم 0 6 5 6 5 6 5. افغان شماره تکرار 0 6 5 6 5 6 5. روشان څخه پیغام بار بار نشر کړي. کلرمن ملګر ته بیا کواړي سویرانیم لګم واتس اپ کې تستخوا مخمخه.
سلامونا روشن صاحب تاسو ته او آزادۍ اوریدونکو ته. زه صدیق الله جهادیار یم او کابل نه یم. خوشن صاحب لړې وروخ نه را پدې خو یعنی دوه میاشتې د کیږي چې مونږ سره یو ماشوم ده د ریحان په نامه باندې دا ځان د میدان وردګو د ولایت یادی او دا سه لږ زره ژبه کې مشکل هم لري پری غونټه جامې پر تان دی او دا سه سره غونټه وښتانه او دا سه تورې غټې غټې غونټه سترګې دي دا ماشوم چې د هر چا وی روشن صاحب زور تا خپل نمبرونه وایم په دې ما ته زنګ وایي لومړی شمیره ورته وایم چې واتس اپ هم په موجود لري سی پر اوس او شپږ شپې ته دولس درې دېرش اووه دېرش یعنی سی پر و شپږ شپږ یو دوه درې 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 اووه بل شمیره ورته وایم صفر واویا دوه پنځوس اتاتیا دوه سوه یو شپېته یعنی صفر ووه پنځه دوه اتات دوه شپږ یو سلام.
قدرمنو دوستان، د ځینو پیدا شوي عزیزانو په حق لمو زموږ د ګران اوریدونکو را رسېدلي پیغامونه واورېدل، د دوی څخه مننه. اوس په هم د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې خپل ورک شوي خپلوان او دوستان لټوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریالی ساحل قاضی خیل احمد کوڑا خیت مرکز اسد آباد. زما یو د عمر دی ورک شوی دی په کراچۍ تقریبا د شپږو کاله کېږي چې ورک دی او داسې وخت کې ورک شوی دی چې یعنی موږ ورته واده پلان تړلی وو او هغې هلته د واده سامان هم اخیستی وو. درې څلور ورځې پسې واده وو چې راتو په لاره باندې نادرکه شوی دی. نو هیله کوم چې چا ته معلومات وي نو په دې شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره صفر واویا دوه پنځوس درې پنځوس پنځه سوه درې پنځوس. بله شمېره چې ده د واټساپ شمېره ده صفر اواویا اووه پنځوس اووه پنځوس پنځه سوه څلور پنځوس. شمېرې یو ځل بیا وایم دا د واټساپ شمېره ده صفر اواویا اووه پنځوس اووه پنځوس پنځه سوه څلور پنځوس. دغه شمېرې دي موږ سره کولی شئ تاسو اړیکه ونیسئ. والسلام. احترام ډېر زیات مننه د ازادۍ راډیو د همکارانو نه چې دغه شان پروګرامونه برابروي او خپل هیوادوالو ته خدمت کوي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. و ازادۍ راډیو ته دا پیغام پر ازدم چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا پنځه کاله څو میاشتې کېږي ورک شوی دی. د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجي د کلي دی. عمر یې تقریبا نولس کاله دی. پتنا گردی دی د دینی علم زکون کې او دی چالاک او بیدار حالت دی. فرنګ زنم رنگ دی د لاسو او پښو خپلی یې کوچنی کوچنی دی او پر مخ باندې د کالدانی تپ دی. پر یو د دوه باخبا او افغانو باندې چړې ورته وګوري په ستنیز دی د کالدانی تپ دی. هر مسلمان ورور کې په حق معلومات لري پر دغه کلور شمیرې دی تماس ونی شي پر او کلور پنځه یو و یو کلور دوا نه اتصالات مرا صفر و ات دوا وار شپږ نه دوا وار کلور دوا وار و اریباش مرا صفر دوا وار و یو پنځه نه پنځه ات دوا وار شپږ. پپا کې بیسیش مرا چې واتس اپ باندې جوړ دی صفر و صفر و یو درې و دوه پنځه شپږ. پر دغه بیسیم شمېره باندې واتس اپ جوړ دی. وسلام. په احترام د ازادۍ راډیو څخه مننه چې موږ پیغام نشو.
سلامونه. زه انس آزاد یم له هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پیښدم. زما د یو کاکا زوی دی چې عبدالنافع نومېږي او د پلار نوم یې له محمد نبی اخوند دی. تقریبا پنځلس کاله عمر لري او شاوخوا درې میاشتې کېږي چې له کوره نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې زما سره په دغو دوو شمېرو اړیکه ونیسي. بیسیم شمېره د افغان بیسیم شمېره صفر اویا دېرش اووه پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. افغان بیسیم شمېره یو ځل بیا ورته وایم صفر اووه صفر درې صفر پنځه اووه څلور څلور پنځه. او روشن شمېره هم ورته وایم صفر دو اتیا یو اتیا نه اتیا څلور سوه یو اتیا. د شمیرې تکرار دی صفر اووه دوه اته یو اته نه څلور اته یو. هر چا کې په اړه معلومات راکړي نو خپله شیرني دې ترلاسه کړي په دې هیله چې پیغام په بار بار نشه کړي ځکه کورنۍ یې ډېره پسې خفه ده. وسلام د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. نصیب رحمان یم د لغمان ولایت نه اړیکه نیولې ده. زموږ یو تن نوخی نوم یې فیض محمد ده، د محمد غنی زوی ده، د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکی ده. د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ باندې په سهار نهه نیمو بجو کې زموږ سره ټلیفوني تماس خطا شوی او د هماغه نیټې راهیسې نظر کړه. کار چاته د فیض محمد په اړه معلومات زموږ سره په دغه شمیرو باندې اړیکې ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د صفر اته اویا اووه شپېته یوویشت دوه سوه څلور اتیا، بله شماره د صفر اته اویا نهه سوه یو پنځوس درې سوه اته اتیا نهه. ډېره مننه.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت. زما یو د سره کړي د رحم الله په نوم کې څوک په اړه معلومات لري؟ هیله ده چې ما ته همدغه شمیرې چې د افغان بي سیم ده زنګ ووهي. صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه. د شمیرې تکرار دی صفر فره اووه سوه شپږ دېرش درې پنځوس اووه اویا. اویا هم بله شمیره د انټین ده صفر اووه بیا دوه واره اووه بیا درې شپږ پنځه درې اووه اووه. د شمیرې تکرار دی صفر اووه سوه اووه اویا شپږ دېرش درې پنځوس اووه اویا. اویا هم بله شمیره د روشن ده صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو اوریدونکو ته. زه نور الله هجران یم، کابل څخه. یعنی زمونږ یو د تره زوی ده، د نواب په نامه، د پنځه دېرشو شپږ دېرشو کلو ده، داسې میانه قده انسان ده. دی داسې مثال ساده هم نه دی او لیونی هم نه دی، خو بس د کور نه خفه شوی ده. ملاخیل ورور دی، که هر چا ته د دغه باره کې معلومات وي مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووهي. زمونږ د ټلیفون شماره ته لومړی عربا چې مو وایبر هم پیپال متاسفانه اوس مهال واټس اپ یې نشته. زه ورته وایم صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته، یعنی صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله د اتصالات شماره ده صفر اته اویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنی صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. یادونه د عربا شماره مقصد د موبایل کې کارېږي زنګ دپاره. نو باقي تاسو ته ښه وخت، ښه پروګرام، د خدای په امان.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو کې له اورېدونکو ته لیلا یم له کابله. زموږ یو ورک ماشوم چې دی له څوارلس کالو دی، ارشاد یې نوم دی، ګلنتي رنګي جانې پرسان دی. که هر چا ته په دې اړه معلومات وي مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. د روشن شماره ده صفر اووه نهه نهه شپږ نهه شپږ یو دوه نهه. شماره بیا تکراروم صفر اووه نهه نهه شپږ نهه شپږ یو دوه نهه. مننه، زما پیغام نه شتکم.
السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت د چاربران ولسوالۍ اوسېدونکی یم، امیرګل نینېزه. زما دې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ورسیږي. بعد له سلام دی موږ ورور ده کایری بختګل دینیږي د سوار لسونه ستورا په دې خو نه دره کړل کوری کار شاته په دې اړه باندې معلومات کی د مسلمانۍ لمخې ژبې مکتب دې لمبر باندې معلومات راکړي صفر و څلور و صفر و پنځه څلور و درې او دومه شماره ده صفر دوه ورې و نه دوه پنځه دوه اته نه دوه کار چاته په دې اړه باندې معلومات دي له څوار لسونه ستوره په دې خوا باندې نظره کړي موږ ته دې په دې باندې معلومات چې دغو نمبرو باندې راکړي نوم یې د تګل ولد شپینګل د پکتیکا ولایت د ګومني د شربران ولسوالي ده نو د ازادي راډیو ته سلامونه
سلامونه روشن سے محترم تا تو هغه خدای چی ازادی رادیو ته خبري ټول ته خاص سلام همدغه وخت خیر یو زل بیا در سره گډنوالیم حسیب الله خاموشم رهار ولایته بیا لکامی ولسوالی سخم روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د کاکا زوی چې نوم یې باقر د پلار نوم شاداب پاکستان ته تک پر محل ندرک شوی دی یادونې وړ ده دغه هلک ذهني توازن هم ښه نه دی نو که هر چا ته د دغه هلک په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي پیل کې اتصالات شمېره وایم هم په واټساپ شته او په موبایل کې هم استعمالیږي شمیره وایم صفر اتاویا نوی اووه نوی پنځه سوه او دوه دېرش شمیره یو یو وایم صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه روشن شمیره وایم صفر نه اویا اووه ویش اته څلوېښت پنځه سوه او دوه شپېته شمېره یو یو وایم صفر و نه دوه اووه څلور اته پنځه شپږ دوه اتصالات یا د واټساپ شمېره یو ځل بیا وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه یعنی صفر اتاویا نوی اووه نوی پنځه سوه او دوه دېرش روشن سے محترم زما دغه پیغام په بار بار نشر کا تر څو د دغه هلک په اړه موږ ته معلومات وشي له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا ښه وختونه ښې شېبې د الله په امان
هلو السلام علیکم زه ججای خبرې کوم د خوست ولایت نه زه زمیندون ولسوالۍ د کاکلي اوسېدونکی یم مونږ یو وړکی ورک دی حبیب الله په نامه دی یو ورور یې سمیع الله نومېږي بل یې بیت الله نومېږي بل رحیم الله ججي ځوای دی دا وکوله کېږي ورک دی کوبل ته لوړو کوبل نه بېدراکه دی نو مهرباني وکړه مونږ ته څو څو ورې دغه نشر کا ټلیفون نمبر مو دغه دی صفر اووه صفر افغان بسم دی شپیک شپیک یو اووه
ګران اوریدونکي جاجی یا ځاځی صاحب ستاسو په پیغام کې د ټلیفون شمیره په بشپړه توګه نه وسپت شوی او متاسفانه چې ستاسو د ټلیفون شمیره موږ په سیستم کې هم پیدا نه کړ نو تاسو د مهرباني لمخې خپل پیغام د سره ثبت کړئ او خپل شمیره د سره ولولي مننه
بیا السلام علیکم په دې هله چې جوړ رو فش خوشاله بیا سایر روشن صاحب تاسو سلام علیکم ساده ورکو ځان ټول د سارته سلامونه کوم محمد عیسی افغان ما له کندهار څخه تاسو پیغام پر ځم سایر روشن صاحب دغه ما پیغام را ته نشر ک نو یو څه ورکو دې مخ نور ته غوونم څه کړی متاسفانه په اوس مونږ نه پیدا شوې د سمې ولا په نامه دی تاسو کار دې کندهار څخه نه درک شوې دي سایر روشن صاحب کار وو مسلمان تر معلوم یې زه خپل څه کې نشم یې ورته وایم هم نو مړي کې سالات شمیره ده صفر و اته یو یو سلور سلور نه پنځه و بل افغان دې شمیره ده صفر و صفر
صفر درې دوه صفر دوه درې اته میرې یو ځل بیا وایم صفر اووه سوه درې سوه شل دوه سوه اته دېرش اختلاف شمېره صفر اته اویا یوولس څلور څلوېښت نه سوه دوه شپېته دغه بادرسي شمېره لا یو ځل وایم صفر اووه صفر اته درې درې صفر نه دوه پنځه بطایره شانس ده از ما پیغام را تنان شرکت دیره میره بانی بجیسی نورون پیغام ها وقت بجیسم خدای پا
سلامون روشن سه بلال خادمین ده کپسا ورد نه زما یو اورور رکشه ده قرشی کنم و دیتا وردون که پیغام پریش و ده سید مقبول کنم نو سید مقبول یعنی چه قرشی منگ پیرا کرده منگ سرا کابل کرده نو ده اورو تزرم بری رانوان پا دقی تری پنش میره ده منگ سرا اری کونی سی تلیفون لمبر می ده سپر واویا اتیا نهوی شپک سوا اتاویا تلیفون لمبر یو زل بیا همه روشن سی با سپر و و اتا سفر دوا نه شپک و اتا و سلام
بلی السلام علیکم ساحل خبر کوم د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ نه زمنګ یو دوست نظر کشوي نوم یې عمر دی د پلار نوم یې عثمان دی یو میاشت کېږي چې د خپل کور څخه نادره کدی که په اړه یار چاته معلومات یې له انساني همدردۍ له مخې دي په دغه ټلیفوني شمېرو له موږ سره تماس نیسي صفر نه اویا یو سل نوي اته دېرش یو اویا اتصالات شماره ده صفر اته اویا شپږ اویا یو پنځوس نه سوه دوه شپېته افغان شماره صفر اویا شپاړس نه ویشت څلور سوه دېرش روشن شماره بیا وایم صفر و نه یو نه صفر درې اته و یو اتصالات شماره ده صفر و اته شپږ تاسو بخښنې و شپږ یو پنځه یو نه شپږ دوه افغان شماره صفر صفر و صفر یو شپږ دوه نه څلور درې صفر ازادي راډیو زنده باد ویل کوم چې زموږ پیغام بار بار ازادي راډیو نه بیا هم مننه
السلام علیکم زما ورور وخت چې د عبدالکریم په نامه ده د څنګه له شپانه تر ول اسکاله پر کېږي چې ورک به نه د مرګ نه د ژوند معلومات ته هر مسلمان ته کې د مرګ او د ژوند معلومات یې نو ماته د جنگ وي ما د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ نه جنگ ولای دی دا ورونو نومان دې ملامرزین اخوند بادین لالا برجان لالا یتخان لالا یتخان لالا محمد خان لالا زختل عبدالکبیر یم د خپل عبدالکریم نومې له نواره وته چې د مرګ او د ژوند په اړه معلومات نو ماته دې په دغه شمیره ژوندوي صفر و اته یو و و درې صفر و نه دلمن ولایت د بغرام ولسوالۍ نوم ژنګ ول په خانشین کې ورک سوی دی د ول اتلس کاله کې چې ورک دی هر یو مسلمان ورته کې د مرګ او د ژوند په اړه معلومات نه مات د ژنګ وي ډېره مهرباني دی وسلام
السلام علیکم تذکر اړې ټول پارکون کو اړین کو ته سلامونه مې کې اله هوې احترامات زه د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې زمونږ یو ورور دی د هدایت په نوم چې د پلار نوم یې تاج محمد دی عمر یې تقریبا پنځلس شپاړس کاله دی او پنځه کاله کېږي چې د کابل څخه نادارکه شوی دی نو هیله ده که هر چا ته یې په اړه معلومات یې ما سره دی په دغو شمېرو تماس ونیسي صفر اووه سوه اته نوي دوه څلوېښت څلوېښت شپږش تکرارووم یې بیا صفر اووه سوه اته نوي دوه څلوېښت څلوېښت شپږش وسلام د ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه ډېره مهرباني
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه حمید لا په پله هلمند ولایت خضر سره زما یو ماما کیږي ورک دی د ملا عبدالباری خونځي او د احسان الله په نامه دی نو تقریبا لس کاله کیږي چې ورک دی که ار څوک په اړه معلومات لري نو زما سره دی په دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي صفر و صفر اته څلور ویشت شپاړس دوه ویشت اتصالات شمیره صفر و اته سوه شپږ ویشت اووه سوه شپږ پنځوس اووه اتیا نو که هر څوک په اړه معلومات لري نو زما سره دې اړیکه ونیسي بیسې شمېره بیا هم یو ځل یې صفر اووه صفر اته څلور ویشت شپاړس دوه ویشت ښه وخت ښې چارې په بار بار راته نشه کې
د
درنو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرول وخت او ځای نه دی پاته، خو په بل خبرونه کې به بیا هم ستاسو په خدمت کې یو، او تاسو هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، موږ په نوبت سره درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته پوره روغتیا، آرام ژوند او ښه چاري غواړم. خدای په امان، مخته مو ګورئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.